په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک خزو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمیدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې دغو خزو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې هم ریکوی د راپورونو لمخې له کابل څخه لک تر لګت څلور خزینه فعالان لا دره کړي چې اېدا کېږي طالبانو بنديانې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکن کې د اولمپیک ژمنو لوبو تر پرانستي وروسته کتلي له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو ووري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان په وزوی افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوسټې د افغانستان له خاورې سخت دریځ وسلوالو په برید کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. پاوز په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې خو دغه اعدا سم د خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالانو او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اعدا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کونل د مرکز اسداباد اوارډون د سیمو اوسیدونکو پر مخدره موادو د روغ د کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
پوډرانه دومره تعداد باندې ډیر شوی دی چې د خلکو په کورونو باندې وړي او صد غلاګانې کوي.
د ننګرهار او کندهار پونتون یو شمیر نجونې محصلانه چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وای پونتون کې وضع شوو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور لازمونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دوه دینځه مورز ووته. د راپورونو لمخې زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د مترزانو خزو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپل کورونو وړل شوی. طالبان ګرام بلل شوی چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لک تر لګه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې په خوایې وړې وي بندیانې کړي دي. دي. طالبانو نه د منلې چې د خځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې د خځې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیپور الاینس پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلی چې د بیر الاینس د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې د بیر الاینس د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د ډبیر الاینس او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړي چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشي کولو غږ کوم.
په کابل کې میشتي او شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په ورستو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوی دي. د بلوچستانو د کورنوي یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوی کسان به ته خوشی کړي، خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بند دي. نور حالې د فیروز عزیز راپورټ کوي.
ما په ګیالات کې ما پښتنه
شابيبي لوبي وای درې سامنے طالبانو لزان سره بيولې دي. دا ميرمن وای د پاکستان د استخباراتو د ظلمونو لامل اړسوي چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، موږ مشاره او کوچني ماشومان یې ووژل، نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپی وهي، نارینه بندیان یې ورکوي.
شبیبی وای چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ سند دی کړی او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وای چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي رادیو ته وویل لکه وخت راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وزلو په خزياتي سوي دي. عمر بلوچ دا کوي چې له بلوچو کورنۍ او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو لزان سره بيولي او له هغه وروسته بیا نور هم بولی چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران لکړې دي، هغه نور بندیان دي، نور یې موړې دي. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر واله دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وای کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو لامل افغانستان کې پناه اخیستې و او د کابل ښار پنځم امنیتي حوزې اډوان کمپنۍ سیمه کالا کوڅه کې اوسېږي. او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره د ورسره مرسته او لنیول او بندي کولو د لاس په کار سي. هڅه مو کړه د دغو بلوچستان وګړو د ایداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنۍ چارو وزارت چارواکي پوښتو، خو نو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر له افغانستان سره د بشری مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. عمران خان او شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې وکتل. تمه ده چې چین د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربوي. نور بل سفیر الله ستانکزی وورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبري وکړو.
ترې انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړ پوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18مه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو واورو د سلنګونو په ګډون د افغانستان څور لوی لارې تړلې دي. طالبانو د حکومت دفاع او ادامې وزارت وایي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکي او د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږي لارښوونه کړې چې د واورو او باران لامل بندي شوی لارې پاکي او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د بیان مرستيال محمد اشرف اخشناس پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجګک
وروسته واورو لامل د حاجګک لار دشت دیوالی تر پنجاب بازار د دایکوندی لار او پغور کې ځینې لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي.
وروي ترافیک مسدود ګرځیدا است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل میدان وردګ پروان پنچیر بدخشان او بغلان کې درنه واورو وريږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیک په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلیا او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیک په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ له خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره اوري. اخوا د طالبانو ټول ګټو وزارت د مرستيال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی.
خوراک مواد
نه د ټیک سوای مونږه د دولت مامور دی دوله باش نه لرو چې مونږه د خریدو کو.
خود نرګس پونوم د کابل یو اوسیدونکو بیل نظر لري
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې تیر ښه شوې ده خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بې خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بې کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي رادیو ته ویل
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه مې څه تغییر کړی ده اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایند مولوي زهیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
2400 د پنځ شنبه پورې په 2400 افغانۍ خو 2000 تر اخته شي دا شند غوړیو او نور مواد به هم راخته شي.
نو مولوي ویل چې په لوړه بیه د توکو د خرڅوند مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټ شي. د طالبانو د حکومت وایند زبیولا مجاهد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د پاکستان پوځ وی افغانستان پولیسان جدي په انکورم کې پر یوې سرحدي پوسټ د افغانستان له خاورې د سختريزو وسلوالو په بریټ کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي دزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړول خو دغه ادعا سم د خپل واکو سرچینو نه تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبري اعلان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسولیت اخیستې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویاند ابلال کریمی رویټرز ته ویلي چې دوی نور هیوادونو په تیر بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانه خلی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بله صفي ولستانګزي وورو
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیا کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته لاغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې کڅه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ خو ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موش په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیل باندې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریز نیولې چې پر اوکراین هر وخت برید وکړي شي. موږ له خپل متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
خغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ يرغل شامل دي. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډل امریکایي عسكر پولند ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسكر لیږي. موسکو د لویدیزو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او سم د ټکنالوژي له نړۍ میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی چې ویل کیږي دا کمپیوټر یو انقلاب راوستلی شي.
دا نوې کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولای شي او د میټا نوې مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروری ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټه یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
پاتې لس دقیقې به زما همکار اسدالله لودین له تاسو سره وي. اتنیمې بجې به بیا ستاسو خدمت حاضر شم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنې. له خبرونو ورهاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هانتونو یو شمیر محصلان چې په 13 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وایي په هانتونو کې وضع شوې محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکو ته ډیره هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هانتونو دروازې د دلوې د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوې، خو د نویو مقرراتو لمخې هغه خزینه محصلان چې په دې سیمو کې به په خوا د شپې په هانتونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې له خوا خپل زده کړې مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو تویل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم سلفیانه مونږ یو ډول د ناامیدې احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل دا سدي چې یو سنه د خستل لپاره دي. د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس را نه کړ شي، ما ته یو چوکۍ نه کړ شي، نو زه به دغه ډیګري څوکم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د ادارې عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و، لکه تېر وختونو پر کم څوکتون علاقه مندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړي وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بیخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو زدکرو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زدکړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زدکړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو دروغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی. دغلته د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او انجوماتونو غلاوي کوي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دو کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان او آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرنه دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي او سارل کوي چې نه سپلې او بوتان پټ کی په جمعه نه بیټیګانی ویستلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاب د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چخ سودا مودا کوټه وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او لزر په پم دیستلې دي د والو په کې څه پاتې نه دي چې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه موتادینو په ټولنه کې د غلا او سربېره نور زیات ځوانان او نوی زلمین هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدي کړی دي او کومخه ونني ولشي نو ټولنه بعد لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی وسیدونکو دی وای پر نشئی توکو روګ دو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي پرنا ورځ په عملارو کې ولاړ وي د شپې ترې څوک خوندینه دي هر څه چې پلاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولن او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وای چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغ دو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي رادیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږیدم دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وړه به عملیات وکړو 15 شپېتنه پر به گرفتار کو عملته جلال آباد ته نقلوي ځتی باغه کوم چې روان علاج ده هغه به ان شاء الله په نظر کې ورته ونیول شي. خو یې ته بیا موږ د سپینګری نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه سپینګری او علما راسي ګوري د جلال آباد ته ماسته وي نو کدی د سفارش سلسله قطع کیو او بل دوی عملاً همکاري را سره وکي.
خو قومي مشران بیا وای د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوې. خو د دې پر ځای چې د روغ دو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمينه برابر شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هر ورځې پر تیرېدو سوا شوي دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو دا دغه می ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کی چې طالب سیبان لبنګ د نمایګینو رپی راکی زر نیم جمعیم خو په یخ کې تیر که دا گل خو دا نور نیمی خو په گرم که تیر کو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد عباس روزگار من چوری و لسوالی سماری دولینا مشکل میداد رور دلتن خواهی کتو که دیر خدران باید جبازو مجاهیم رو صدا وارم دا پجل اقدام که و ارزانه که ازادی رجوع سمانان باید زمان پیغام نشست که
زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمې ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید ښوونځي فعاله کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.